محترم اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینه والو، حامد سیم افسره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځې چهارشنبه د 1403 هجري لمریز کال د وری حمل د میاشتې 22مه د 2023 میلادي کال د اپریل 10مه او د 1445 هجري قمري کال د شوال د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د روژې د مبارکې میاشتې د نیک مرغه کوچنی اختر سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران او د افغان کډوالو لپاره د غوره قربتو په باب ده. بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې د نیکمرغه اختر په مناسبت ځانګړی مطلب دراورو. ورپسې هم د په زړه پورې مناجاتو یوه برخه هم اورېدلی شي، او په ورپسې برخه کې هم د هیلې رڼا نومې لړۍ نننۍ برخه دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو مو لاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. د روژې د مبارکې میاشتې نیکمرغه اختر دی پر ټولو مبارک وي. د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د افغانستان له بندونو کابو 2500 بندیان خوشي کیږي. او د واشي او لیونی سیونست رژیم جنایتونه او ظلمونه د اسلامي امت په دې مناسبت نه هیروي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان دمې وروسته د روژې د مبارکې میاشتې نیکمرغه اختر دی پر ټولو مبارک او بختور وي. د نړۍ مسلمانانو د روژې د مبارکې میاشتې د روژو په ساتلو پسې بالاخره نن تقریبا په درستې نړۍ کې د نیکمرغه کوچني اختر دستورې په پرتم او ولولې سره لمانځي، او په جوماتونو او نورو عبادت ځایونو او عیدګاهانو کې د خپل پروردګار په درګاه کې د اختر د لمانځه په صفونو کې په درېدا سره یو ځل بیا د خپل عاقبت به خیری التجا کوي، او دغه راز په درستې نړۍ کې د اسلامي امت د یووالي او د نړۍ د مظلومانو او مستضعفینو په تیره بیا د فلسطین د غزې او د لبنان د مظلومو مسلمانانو د مظلومیت چغو ته پلوې کویلو سره له دوی سره خپله خواخوږي او پیوستون اعلانوي. راپورونه ښیي چې نن په ایران، افغانستان، پاکستان، عربستان، درستو عربو هیوادونو، اروپایي هیوادونو، ځینې افریقایي هیوادونو، آسیایي هیوادونو او تقریبا په درستې نړۍ کې زیاتره مسلمانان د روژې د مبارکې میاشتې نیکمرغه اختر لمانځي، او د روژې د مبارکې میاشتې د روژو په ساتلو پسې جایزه هم ترلاسه کوي. درست مسلمانان د خداوند متعال په درګاه کې په صفونو کې په درېدا سره د اسلامي امت د یووالي، عاقبت به خیری او د مقاومتي مبارزانو د فتح او نصرت دعاګانې کوي. د تهران رادیو درست کارکونکي هم په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیره بیا تاسو خوږو اورېدونکو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وړاندې کوي. نیکمرغه اختر مو مبارک شه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید سره په ټلیفوني تماس کې هغه او د عراق درست ولس ته د نیکمرغه اختر د مبارکۍ په ویلو سره د ایران، عراق او اسلامي نړۍ او د ټولو نړیوالو پتمنو اوسنۍ تر ټولو مهمه مشترکه مسله د غزې د فلسطینیانو په ضد د وحشي سیونست رژیم د بې مخنی جنایتونو او ظلمونو له امله ژور غم او له ټولو ظرفیتونو څخه په استفادې سره د دغه مظلوم او مقاومت کوونکي او مقتدر ملت د عامې وجلې او نسل وژنې د دریدا لپاره د هڅې په لړ کې د نړۍ د درستو مسلمانانو او پتمنو پر درون انساني او شری مسولیت ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د غزې د غمیزو په باب د اسلامي ملګرتیا موسسې او د عربي اتحادیې د مشترکې ناستې کابو شپږو میاشتو تېرېدا ته په اشارې سره د درستو نړیوالو ارګانونو او ټولنو په تیره بیا د ملګرو ملتو او امنیت شورا په ناکارندوالي په ناامیدۍ څرګندولو سره په غزې او فلسطین کې د وحشي سیونست رژیم د وژلو او جنایتونو د بهیر د درولو لپاره د اسلامي امت او هیوادونو پر ملګرتیا او اغیز شیندونکو هڅو ټینګار وکړ. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید هم د نیکمرغه کوچنی اختر پر رسیدا سره د اسلامي انقلاب موظم لارښود ولسمشر او د ایران حکومت او ملت د مبارکۍ په ویلو سره د دواړو هیوادونو اړیکې مخ په پیاوړتیا او ژورتیا وبللې او د غرازی ول دی راک حکومت هم باوري دی. دواړه هیوادونه د بدغواړو له دسیسو لري د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره هڅه وکړي. د اسلامي مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې وویل، د نیکمرغه اختر په برکت سره به د فلسطین د مظلوم ملت غمیزې او کړاوونه د قدس شریف د آزادۍ په خوږلخت سره دوه چنده شي. زموږ خبریال راپور ورکړ د اسلامي مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي حجت الاسلام حمید شهریاري په عبودیت او د نفس په تهذیب کې د توفیق د اختر په مناسبت په خپل دغه پیغام کې د نړۍ درستو مسلمانانو ته مبارکي وویله. ښاغلی شهریاري دغه راز وویل، اسلامي امت د روژې په مبارکي میاشت کې د ارادې په پیاوړتیا سره د پروردګار عالم د رضا په لور او د قرب الهي او قرآن په سیوري کې ګام پورته کړی او د نیکمرغه اختر په ورځ مسلمانان د یو بل تر څنګ په لمانځه درېږي او د متعال خدای په ذکر سره خپل روح او باطن ته تاندواله بخي. د اسلامي مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي په نهال کې روښانه کړی ده چې سږ کال اختر د غزې تړانګې او د لویدیځي غاړې د فلسطیني مسلمانانو په نسل وژنې کې د واشي او لیونی سیونست رژیم د څاروي ډوله جنایتونو او اقداماتو په تریخوالي سره یو ځای شوی دی، چې په نهایت کې به د فلسطین د مظلوم ملت په صبر او مجاهدت سره د قدس شریف د آزادۍ په خوږلخت سره انجام ته ورسیږي. د ماسکو د مفتی په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی دی، نن یعنی په چهارشنبې ورځې به په ماسکو او شاوخوا کې کابو 2 لک مسلمانان د روژې د مبارکې میاشتې نیکمرغه اختر لمونځ ترسره کړي. په راپور کې ویل شوي دي، د روسیې د مسلمانانو د معنوي شورا مرستیال مشر او د ماسکو سیمې مفتی روشان عباسوف په یو لړ څرګندونو کې ویل، اټکل کېږي په ماسکو او شاوخوا کې به د نیکمرغه اختر په لمانځه کې د لمونځ ګزارو شمیر کابو 2 لک تنو ته ورسیږي. عباسوف دغه راز ویل، د ماسکو حکومت اټکل کوي چې په کوچني اختر لمانځه کې به له 1.5 لک رانیولې تر 2 لک پورې کسان د اختر په لمانځه کې ګډون وکړي. د روسیې د پلازمېنې ماسکو په نورو او شاوخوا سیمو کې د مسلمانانو شمیر کابو 1 لک کسانو ته رسیږي. هغه دې ته په اشاره سره چې کابو 50 نور اضافي ځایونه هم تیار کړی شوي دي چې اټکل کېږي د لمونځ ګزارو شمیر نور هم زیات شي. هغه روښانه کړی ده، د هغو کسانو لپاره چې جوماتونو ته نشي تللی هم په ژوندۍ بڼه لمونځ ترسره کېږي. هغه په عین حال کې مؤمنانو وغوښتل چې د ما جوماتونو د نظم دی وساتي او د امنیت د ساتلو لپاره د امنیتي چارواکو غوښتو ته پام وکړي. د باشکری، تاتارستان او چیچنیا په څیر ځینې اسلامي جمهوریتونو هم نن په رسمي توګه اختر لمانځي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د پولیسو مرستیال وویل، په سیستان او بلوچستان کې د پولیسو په غزمې د ترهګرو په حمله کې 5 ماموران شهیدان شوي دي. سردار علی رضا مرحمتی پرونه وخت د اشرارو د دغه بزدلانه حمله په باب وویل، نن مازیګر یو شمیر وسلوالو اشرارو د دغه ولایت سوران مهرستان په مواصلاتي چورلیس کې د پولیسو په یوې غزمې چې ماموریت یې ترسره کاوه ناڅاپي حمله وکړه چې له بده مرغه په دغې پیښې کې 5 پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی دی. هغه وویل، د دغې پیښې د جنایتکارو د موندلو لپاره د پولیسو عملیات دوام لري. د جیش او ظلم تر هغه ډلګې د هرې پیښې چې اشرار او د نظم او امنیت ګډوډونکي وکړي د ستر برېښولو لپاره یې په خپلې نامې ثبتوي. د دغه راپور په اساس حالات کنټرول دی او د جنایتکارو اشرارو د پښو پل معلوم شوی دی. جیش الظلم تر هغه ډلګې چې ځان جیش العدل نوموي تر دې دمه یې په سیستان او بلوچستان ولایت کې د وژلو، تیرور او ترهګرو 2 حملو پړه په غاړه اخیستې ده. د افغانستان د هرات د زندان عمومي مدیر مولوي محمد نبی خلیل وایي، د کوچني اختر په مناسبت دغه ولایت له زندانه 252 بندیان خوشي شوي دي چې په هغو کې 9 ښځې او 14 ماشومان هم شامل دي چې بخل شوي دي. د هغه په وینا د 1 نورو کسانو د حبس اندازه هم کمه شوې ده. هغه دغه رازوایی د هرات له زندانه خوشي شوي کسان زیاتره هغه کسان دي چې په سپکو جرمونو بندیان شوي وو او د اختر په مناسبت بخل شوي دي. همدارس د افغانستان د غور ولایت د استیناف محکمې عمومي مشر شیخ مولوي عبدالکریم سمیم هم ویلي دي، د غور له ولایت زندانه 50 بندیان خوشي شوي چې یو څلوېختي نارینه او نه نورې هم ښځې دي. له بلې خوا د نیمروز د محاکمو مطبوعاتي مسؤول مولوي سخي احمد جلالي هم وایي چې د کوچني اختر په مناسبت دغه ولایت له مرکزي زندانه 95 بندیان او 95 تنه نور د بند په موضوع کې خوشي شوي دي. د یادولو ده چې د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان د طالبانو د مشر مولا حبیبت الله اخندزاده په حکم د ټول هیواد له زندانونو څخه 2555 تنه بندیان خوشي شوي دي. او په غزه ترنګ کې د فلسطین مقاومتي ډلو په یوې خبرتیا کې په شجاعیه سیمه کې له جنایتکارو سیونیستي پوځیانو سره ښکېلې دا ته په اشاره سره د نیوګرو پر مورچلو د سختو بریدونو خبر ورکړی. فارس خبری ایجنس راپور ورکوي د فلسطین رسندوی نن سهار وختي راپور ورکړی چې د فلسطین مقاومتي مبارزانو په السنایا او شجاعیه سیمو کې پر سیونیستي تیریګرو سخت گزارونه کړي او مرجوبلې وراړولې دي. د فلسطین مقاومتي غورځنګ حماس پوځي څانګې القسام کندکونو په ویلامی کې ویلی دي د مجاهدینو کندکونو د غزه خار په جنوب لویدیز کې د جنایتکارو سینوستي په جنو د غونډې د پځای د هوان بریت کړي او دوی ته او دوی یې تارو مار کړي دي. همدار از دوی یو مارکوا ټانک هم په اور کې لولپا سوځولې دي. په نه حال کې د غزه د روغتي وزارت پرونه وخت په خبرتیا کې ویلی دي په 13 یو سلو شپږتیا او شپو ورځو کې د واشي سیونیسټریجیم په بیامانه حمله او بمباریو کې 13,350 فلسطینیان چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي شهیدان شوي او دغه راز کابو شپږ اویا نور هم ټپیان شوي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوریدن کوسن خپل سیاسي تبصره دراورو چې د ایران او د افغان کډوالو لپاره د غوره قربتو په باب ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت د ویلامی په صادرولو سره له کډوالو څخه د سخاوتمندانه قربتو په دوام باندې په ټینګار سره پر افغان کډوالو باندې د دبوونو په حق له د زینو رسنیو پروپاګاندا بے بنیاده بللې دي. د افغانستان، عراق او کویت په شمول د سیمې په ځینو هیوادونو کې د کلونو کلونو جنگ جګړو نیواک او نامنیو په خاطر د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو څلورو لسیزو کې له میلیونونو بهرنیو وګړو څخه قربتوب کړی دی. په دوهمه نړیواله جګړه کې هم ایران له اروپایي هیوادونو څخه 1,00,000 کډوالو ته ځای ورکړی و. په تیره بیا هغه څلور اویا زره پولنډي کډوال چې په ډیر بد وضعیت کې ایران ته پناه وړې وه دوی قربتو کړی دی. په تیرو کلونو کې د آذربایجان جمهوریت او ارمنستان له جمهوریتونو هم ایران ته کډوال راغلي وو چې د ایران د حکومت او د ولس له ښه قربتوب سره مخ شوي دي. په حقیقت کې د ایران ولس د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې د مختلفو هیوادونو له کډوالو څخه میلمه پالنه کړې ده. په داسې ډول چې تاریخ لیکونکي هم دې موضوع باندې اعتراف کوي. د یهودیانو په تورات کې هم راغلی دي چې له میلاده 1538 کال مخکې یهودیانو چې د بابل له ولکې نه تنګ شوي وو د ایران د بادشا کوروش له خوا ورته پناه ورکړل شوې وه. سره له دې په ځینو رسنیو او د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو په هر مودو کې یو ځلې د عام افکارو د غولولو او د ایران د میلمه پالنې د کمزوري ښودلو لپاره د ایران په اسلامي جمهوریت له کډوالو سره د ناوړه چلند تورونه لګولي دي. په همدغه چوکاټ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت وړ مورد د یوې اعلامیې په صادرولو سره په ایران کې له کډوالو سره د ناسم چلند په باب د ځینو زهرجنو پروپیګنډو په جواب کې ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت دغه پروپیګنډې بے بنیاده ګڼي او له کډوالو څخه به خپل ملاتړ ته هم هغه راز دوام ورکړي. د ایران اسلامي جمهوریت د کډوالو په اعلامیه کې راغلی دي چې د افغان کډوالو مسله یوه جدي انساني مسله ده چې په افغانستان باندې د امریکا او د شوروي د یرغلونو په نتیجه کې رامنځته شوې وه. ایران ته د افغان کډوالو د ملاتړ او د مرستو سیاست ته هم هغه راز دوام ورکوي. خدا په دې معنی نه ده چې ایران ټولو کډوالو ته دایمي هستوګنه باید برابر کړي او د غیر قانوني کډوالو سره د قانون لمخه چلند ونه کړي. په تیرو څو لسیزو کې بهرني نیواک او کورنیو جنگونو له امله له افغانستانه په میلیونونو خلک کډوال شوي چې زیاتره د ګډ فرهنګ خ گاونډیتوب او ګډ ژبه په خاطر ایران او پاکستان ته تللی دي. سره له دې چې ملګرو ملتو او د افغانستان حکومتونه په تیرو څلورو لسیزو کې له افغان کډوالو څخه د ایران د میلمه پالنې ستاینه کوي او خخي خي خو ځینو رسنیو په دې وروستیو اونیو کې دا کړی دا چې ایران د کډوالو په وړاندې خپل سیاست بدل کړی دی. حال دا چې خپل هیواد ته د غیر قانوني کډوالو ستنول د سیاست د بدلون په معنا نه دي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت هم له دوو کلونو وروسته لا هم د کډوالو د منلو لپاره اقتصادي او امنیتي حالات نه دي برابر کړي. د ایران اسلامي جمهوریت د غریبانو د ظالم د غربیانو د ظالمانه بندیزونو سربېره په تیرو څلورو لسیزو کې په ډېره غوره توګه له افغان کډوالو خپله میلمه پالنه کړې ده. په ایران کې د افغان کډوالو ژوند یوازې آرامښت پورې محدود شوی نه دی، بلکې هغوی له ټولو تحصیلي او روغتیایي امکاناتو څخه هم برخمن دي. دا په داسې حال کې دي چې افغان کډوال په نورو همسایه هیوادونو کې په کیمپونو کې ځای پر ځای شوي او له هغوی سره سپک چلند کیږي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په ایران کې د ټولو افغانو ماشومانو د زده کړې د زمینې د برابرولو امر کړی چې کډوالو ته د خدماتو رسونې په لړ کې له مهمو پریکړو څخه یوه پریکړه ده چې په نړۍ کې هیڅ بیلګه نه لري. دا موضوع په ځلونو د ملګرو ملتو او نورو بشري ارګانونو لخوا هم ستایلې او قدرونه یې شوې ده. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
دروژتیانو اختر د تیران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه نیکی هیلې ومني. اوس یو ځانګړې وینا تاسو ته وړاندې کوو چې د کوچنی اختر په مناسبت دی. دغه اختر چې د انسان د بدلون جشن رامنځته کوي، هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړی. یادونه کوم چې دغه مطلب زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
تبوی چې زمکه او اسمان د خدای پاک د شکر په لمانځه ولاړ دي. ملایکې ډلې ډلې ډالې په لاس زمکې ته راکوزیږي څو د خدای پاک د میلمنو قدرونه وکړي. نن په شونډو د ژغورنې غږونه روان دي او میلمانه د مهربان خدای عظمت احساسوي. نن د یوې میاشتې د روژو او اطاعت د ختمېدو ورځ ده. د خدای تعالی جل جلاله په درگاه کې د شکرونو او د واګانو د تر ټولو پرتمینې نندارې د وړاندې کېدو ورځ. د وحدت تر ټولو ښکلې ننداره په ستر امتحان کې د بریالیتوب او د بیا زېږېدا ورځ. نن د کوچني اختر ورځ ده او په همدې مناسبت تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایو.
عزیزانو تازه سهار شوی دی. د ایران په ګوټ ګوټ کې ولوله ده او د کوچنی اختر منستر سره کیږي. مشهد مقدس یوم میعاد ځای دی. ټول خلک د حضرت امام رضا علیه السلام د سپیڅلې حرم په لور د حرکت په حال کې دي او د لمانځه په صفونو کې د شتون لپاره له یو بل څخه مخکې کیږي. ډیر ژر د حضرت امام رضا علیه السلام سپیڅلې حرم له خلکو ډک کیږي. خلق د باطن په کېدا او د زکات او فطرانی لور کول ورسته د حقیقت ری پشان چی لسمندر سره وسلیږي د بندګۍ د منزل صفونو سره یو ځای کیږي د الله اکبر او لک الحمد غږ هغه تر ټولو زیاته زمزمه ده چې له هرې خوا اورېدل کیږي په هغو زیارتوالو کې چې د کوچني اختر د پرتمین لمانځه د ترسره کولو لپاره راغونډ شوي دي بوډاګان ځوانان ښځې سړي ماشومان او کوچنیان لیدل کیږي په خلکو کې یو هڅاند ځوان کوشش کوي خپل پلار په ویلچر باندې د لمانځه د زفونو په لور بوزي او وایي زما د پلار غوښتنه دا ده چې د کوچني اختر لمونځ په زیارت حضرت امام رضا علیه السلام کې ترسره کړي د حضرت امام رضا علیه السلام د سپیڅلي زیارت د انقلاب په نوم انګړ کې د ښځو لپاره غالینې غورول شوي دي په داسې فضا کې چې هر ځای د اختر رنګ او بوی اخیستی حتی سقاخانه هم رنګ په رنګ او ښکلي ګلونو سره ښکلې کړی شوې ده د لمونځ ګزارو په لومړیو صفونو کې یوه کابو دیرش کلن نجلۍ ناسته ده او لاسونه یې د آسمان په لور پورته کړي دي او هغه خپل نوم رضا معرفي کوي او وایي دوه کاله کېږي چې مسلمان شوی یم خو نن ورځ د لومړي ځل لپاره ده چې د شیه کېدا احساس کوم هغه وخت چې د حرم خواته راتلم زیات خلک مو ولیدل چې په لاسونه یې د ګلونو په نیولو سره د حرم په لور تلل ډیره ښکلې صحنه وه ما هم له خلکو سره یو ځای د حضرت امام رضا علیه السلام د سپیڅلي حرم په لور حرکت وکړ او احساس مې وکړ چې نور یو کس نه یم بلکې یو امت یم دا یو ډیر ښکلی احساس دی دا یو زړه راښکونکې غونډه د حضرت امام رضا علیه السلام د هغه وینا یادونکې ده چې فرمایي پاک خدای جل اعلی شانو د کوچني اختر ورځ په دې سبب اختر وګرځاوه چې مسلمانان سره راغونډ شي او په دې ورځ سره یو ځای شي او د پاک خدای جل اعلی شانو په وړاندې د هغه د نعمتونو په خاطر شکر او درنښت وکړي او د هغه تعظیم او احترام وکړي نو دغه ورځ د کوچني اختر د غونډې زکات عبادت او د نږدې کې دا ورسته
د پوهنتون د معماری د څانګې د وروستي کال یو محصل وای څو کاله کېږي چې ژمنه مې کړې چې د کوچني اختر لمونځ په مشهد مقدس کې د حضرت امام رضا علیه السلام په سپیڅلي حرم کې ادا کړم دلته داسې احساس کوم چې ګوندې د حضرت امام رضا علیه السلام په اقتدا کې د اختر لمونځ کوم توا په خپله هغه مبارک په خپل راضی چې امامه په سر او یو پلو یې په خپل سینې او بل یې په اوګو اچولی دی ابلغ پې او په داسې حال کې چې ملای تړلې امسا په لاس له غلامانو او نږدې ملګرو سره یو ځای له کوره د حرم په لور روان وي مونږ په ځینو کتابونو کې لوستلی چې حضرت امام رضا علیه السلام به په هر ګام اخیستلو سره تکبیر وایه او دغه تکبیرونه په دومره معنویت او خاص روحانیت سره ویل کېدل چې ګنې آسمان ورونه او دیوالونه د حضرت امام رضا علیه السلام له غږ سره غږمله د تکبیر غږونه پورته کوي د اموي باچا مامون پوځیان او قماندانان کله چې حضرت امام رضا علیه السلام یې په داسې حالت کې لیده نو له اسونو کوز شول او له خپل پیزار یې یوې خواته کېښودل او په امام رضا علیه السلام پسې روان شول حضرت امام رضا علیه السلام پلی روان و او په هرو لسو ګامونو پسې به یو ځل ودرېده او دریزله به تکبیر وایو. فضل بن سهل د دغه حالت په لیدو سره مامون ته وویل چې کچیر حضرت امام رضا علیه السلام په دې حالت سره دل مانزز ته ورسیږي نو خلق ورته ورجذبیږي او استاد حکومت د نسکورې دا سبب ګرځي. خا خبره دا ده چې ورڅخه وغواړي چې بیرته ستون شي. مامون هم یو کس امام رضا علیه السلام ته ورولېږه او له نیمې لارې یې ستون کړ. مونږ نن په مشهد کې د حضرت امام رضا علیه السلام په سپېڅلي حرم کې د همهغې ولولې او عظمت کتونکي یو. هر کال د ایران په مشهد کې د امام رضا علیه السلام په سپېڅلي حرم کې د کوچني اختر لمونځ په بېساري ولولې سره ترسره کیږي.
په لغت کې عید له اوت څخه اخیستل شوی چې معنا یې بیرته ستنېدل دي، نو ځکه خو هغو ورځو ته چې له یوه قوم او خلکو څخه مشکلات ختمیږي او بریالیتوبونه او اسانتیاو ته په ستنېدا کې لومړیتوب کوي عید یا اختر ویل کیږي. اسلامي عیدونو او اخترونو ته په دې وجه د یوې میاشتې د روژې د عبادت په رڼا یا د حج د فریضې د ترسره کولو په خاطر لومړنۍ فطري پاکی او صفا د انسان روح او ژوند ته ورستنیږي او هغه ککړتیاوې چې د فطرت پر خلاف دی له منځه ځي عید ویل شوی دی. کوچنی اختر د کال یوه تر ټولو ستره ورځ ده چې د روایتونو پر اساس په دې ورځ د الهي رحمت ورونه خلاص دي او په هر اندازه چې خلک د روژې د مبارکې میاشتې له ډېرې معنوي انرژۍ څخه ګټه پورته کړې ده، کوچنی اختر او له هغه وروسته ورځې هم پاکې او له ګناهونو د هغوی د پاکې کېدا ورځې کېدلی شي. قرآن کریم د اعلی د مبارک سورې په 14 او 15 آیتونو کې داسې فرمایي: په یقین سره هغه څوک چې پاکې دلې وغوښتل وژغورل شو، او هغه څوک چې د خپل پروردګار نوم یې واخیست او بیا یې لمونځ ادا کړ. د قرآن مجید دغه آیتونه د ایمان د خاوندانو ژغورنې او د دغه ژغورنې عواملو ته اشاره کوي او د بریالیتوب او د ژغورنې عامل درې شیان ګڼي: تسکیه یعنی ځان پاکول، د خدای پاک د نوم اخیستل او د لمونځ ترسره کول. دا خبره چې د تسکیه مقصد دی څه دی؟ ځینې کسانو تسکیه له شرک څخه د روح پاکېدل بللي او د غراز له اخلاقي رذالتونو د زړه پاکېدل او د نیکو کارونو ترسره کول او د تقوا او پرهیزګارۍ ترلاسه کول دي.
د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په وینا د کوچنی اختر لمونځ په یوې معنی د بیا زیږېدو شکر ادا کول دي. د کوچنی اختر په لمانځه کې په ځلونو خدای پاک ته وایو: ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد، یعنی هغو درستو د خیر چارو ته مې ورسوي چې محمد او آل محمد دی ورته رسولی دی. و اخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمد و آل محمد صلواتک علیه و علیهم، او د هغه ناوړه عمل ناوړه اخلاقو او د ناوړه عقیدې له جهنم چې د خلقت د عالم ستر لویان او ګران کسان دې ترې خوندی ساتلی، مونږ هم لیرې وساتي. مونږ دغه ستر هدف د کوچنی اختر په ورځ د ځان لپاره انځوروو. مونږ له خدای غواړو چې دغه ستر هدف ته مو ورسوي. البته مونږ په خپله هم دنده لرو چې هڅه وکړو په نیغه او سمه لاره پاتې شو. دا سمه لاره هم هغه د تقوا او پرهیزګارۍ لاره ده.
قدرمنو دوستانو، امام موسی صدر هم د روژې لمیاشتې وروسته د نوي انسان د څرګندېدا په اړه وایي چې د دغه نوي انسان د وجود اړخونه له پخواني انسان سره توپیر لري. انسان په هغه پراخ درک او فهم سره چې د یوې میاشتې د روزنې او زده کړې په وجه یې زیات ژوروالی او پراخوالی موندلی ژوند کوي او په روژې ساتلو سره له پیاوړي احساس څخه برخور شوی دی. داسې روژه چې انسان یې د کړېدلیو خلکو له درد او کړاو سره آشنا کړي او د هغه پایداري او ثبات یې زیات کړی دی او د هغه صبر او اعتدال وده کړې ده. د غستر انسان په ژور بدلون سره چې په خپل وجود کې احساسوي، د کوچني اختر په سهار هغه وخت چې زکات ورکوي او خپل پروردګار نوم اخلي او لمونځ کوي، جشن ترسره کوي او په خوشحالۍ سره خپل نوی ژوند پیلوي. داسې ژوند چې پکې خپل احساسات او فعالیتونه کنټرول کولی شي.
لمانځنه اے چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هرت څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په وره کې الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینې وینم ورتی شوي دی. قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی. اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے. ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی. کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیو نا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیونا. مست لکه مجنون دی ټول ملکونه لپخو کشلی دی.
د رانا هیله. عزتمن اوریدونکو د رانا هیله یا د هیله د رانا لخبرونی سره اوسم بیا ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. عزیزانو په دغه برخه کې چې د روان لړۍ ورستۍ برخه ده، تاسو عزیزانو ته د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجو شریف د نړیوال حکومت د جوړېدو او د هغه د ځانګړنو په هکله معلومات درکوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
خوګو دوستانو، په نړۍ باندې د فاسدو او ظالم قدرتونو د ولکې له ختمېدو وروسته حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف لخوا د الهي وعدې د پوره کېدو وخت رسیږي او د نړۍ د ټولو خلکو د دنیوي او اخروي نیکمرغۍ لپاره یو نړیوال عدالت پال حکومت جوړیږي. هم هغه وعده چې متعال خدای پکې له خپلو صالحو او غوره بندگانو څخه د ځمکې د وارثانو په توګه یادونه کوي. دا ښکاره خبره ده چې په ټولې نړۍ کې د اسلام د ځلانده او ژغورونکو تعلیماتو په اساس د یوه مهدوي حکومت رامنځته کېده یوه ډېره ستونزمنه چاره ده چې د متعال خدای له مدده پرته او د خداوند متعال د ولی او د مخلصو بندگانو له هلو ځلو ماسیوا ممکنه نه ده. حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تر ټولو مهم ماموریت چې په مختلفو ډګرونو کې د هغوی دریځ څرګندوي د اسلام د پاک دین د ژغورونکو تعلیماتو په اساس د یوه پراخ بنسټه او نړیوال حکومت جوړېدا ده. د اسلام مبارک دین د کمال په لور هدایتونکی او له ټولو آسماني دینونو څخه زیاته بشپړه دین دی. داسې دین چې متعال خدای د بشریت د هدایت او هر اړخي سعادت په هدف د هغه د نړیوالې ولکې زیرې ورکړی دی. د توبې سورې په 33 آیت کې خداوند متعال فرمایي، د هم هغه ذات دی چې خپل پیغمبر یې له هدایت او حق دین سره ولېږه چې هغه یعنی دین په نورو دینونو بریالی وګرځوي که څه هم د مشرکانو خوښ نه وي. د اسلام تعلیمات یو بشپړ پروګرام دی چې د انسانانو شخصي او ټولنیز ژوند د آرامښت، هوساینې او نیکمرغۍ په لور هدایتوي. دا بدلونونه هم هغه دي چې په روایتونو کې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نړیوال حکومت په هکله راغلي دي.
د اسلام مبارک دین د انسان وده او کمال هم په مادي او هم په معنوي ډګرونو کې په نظر کې نیولی. غیر الهي او مادي فلسفه مکتبونه یوازې د خلکو مادي اړتیاو ته اهمیت ورکوي، حال دا چې د مادي اړتیاو په تامینولو کې هم پاتې راغلي دي. دغه غربي فلسفي مکاتب چې ورته زیات تبلیغات هم کیږي، انسان داسې یو موجود ګڼي چې باید یوازې د هغه خوراک، جامع او شهواني ګروهانو ته پاملرنه وشي. د دغو تنګ نظرو هدفونو د پوره کېدو لپاره د غربیانو طرحې په اقتصادي ډګر کې د تبعیض، پرګنیز واټن او بېوزلۍ زیاتوالی شوې ده. د غربیانو د دغو فلسفي مکتبونو د عملي کېدو په نتیجه کې ټولنیز ناخوالې، فساد او فحشا هم زیاته شوې ده. دې ته په کتو سره د ظهور له نږدې کېدو سره انسان نور له دغو فلسفي مکتبونو، ناکامو تجربو، بېوزلۍ او فساد څخه ستړي کېږي او د یوه داسې کس انتظار باسي چې له دغه شان خواشینوونکي حالت نه یې وژغوري. حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف په خپل ظهور سره په ټولنې باندې معنویت واکمن کوي او د انسانانو زړونو ته په الهي نور سره ځلا بخشي. خلک د دې پر ځای چې مادیات او شهوات د خپل ژوندانه بنیاد وګرځوي، الهي او انساني ارزښتونو ته زیات توجه کوي او خپل ژوند له پیلېدو او ګناهونو څخه پاکوي. په ټولنه کې له نورو سره یې ورورولي، آرامښت او خوشحالي د دغه روحي بدلون پایلې دي.
ګلون اوریدونکو د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د نړیوال حکومت یو تر ټولو مهمه ځانګړنه په خلکو کې د عدالت پراختیا ده. په داسې ډول چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خپل یو مشهور حدیث کې فرمایي، لا قیامت مخکې زما له اهل بیت علیهم السلام څخه یو کس حکومت رسیږي چې نوم یې له ما سره یو شان دی او مزکا لا عدل او انصاف دکوي لکه څنګه چې به ل ظلم او زیاتی څخه دک شوی وي. حضرت صاحب الزمان علیه السلام په مختلفو ډګرونو کې عدالت په زمکه باندې واکمنوي. دوی د کسب او کار زمینه تر ټولو لپاره په یو شان برابروي او په دې ډول هر یو کس د خپل زیار کوشش او مسلک سره سم عاید ترلاسه کوي او توپیر او بینصافی لمن ځي. همدارنګه حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمایي، کله چې د اهل بیت القائم پاتون وکړي بیت المال په خلکو کې په یو شان او عدالت سره تقسیموي. دې ته په کتو سره په مهدوی ټولنه کې بے وزلی لمن ځي او لوی سرمایه داران او شتمن خلک د ځان د خودلو او بینصافی رم فرصت نه پیدا کوي. په ټولنه کې د مال او متنال د غونډولو او د فخر کولو فرهنګ خپل ځای له نورو سره د مرستو کولو او د بخنې فرهنګ ته ورکوي او خلک د مادیاتو پر ځای معنویاتو ته لومړیتوب ورکوي. قضایي دوسیې په عدل او انصاف سره فیصله کیږي او د نساء د مبارکې سورې اته پنځوسم آیت باندې پورا پورا عمل کیږي، لکه چې خداوند متعال فرمایي، بے شکا الله تاسو ته د حکم درکوي چې امانتونه خپلو حقدارو ته وسپارئ او دا چې کله تاسو د خلکو په مینځ کې فیصله کوئ نو په انصاف سره فیصله کوئ. بے شکا الله تاسو ته ډیر ښه نصیحت کوي. بے شکا الله ښه اوریدونکی ښه لیدون کېده.
عزتمنو دوستانو، د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د حکومت پر مهال د مځکې د ودانې دو او د خلکو د هوساینې په اکله زیات حدیثونه نقل شوي دي. په دې هکله د قرآن مجید د اعراف د مبارکې سورې په شپږ نویم آیت کې متعال خدای داسې فرمایي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أو كچير د کلیو او خارونو اوسیدونکو ایمان راوړي او پرهیزګار شي وای نو موږ به خامخا په دوی باندې له آسمان او مځکې نه برکتونه پرانستلی وای، او لیکن دوی تکذیب وکړ نو موږ دوی د هغو عملونو په سبب ونیول چې دوی کول. په دې خاطر په مهدوی ټولنه کې انسانان د متعال خدای د رضایت او معنوي کمال ته په لټه کې دي او متعال خدای هم د خلکو د هوساینې او له زیاتو نعمتونو څخه د هغوی د برخمنېدو زمینه برابروي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هم دې مسلې ته اشاره کوي او فرمایي، د هغه په زمانه کې، یعنی د حضرت امام مهدی په زمانه کې، خلک داسې نعمتونو ته لاسرسی پیدا کوي چې له هغه مخکې هیچ چا ورته لاسرسی موندلی نه دی. حضرت امام محمد باقر علیه السلام هم په دې اړه داسې فرمایي، د حضرت مهدی عجل الله د حکومت پر محل دمځک پر مخ هیڅ سوبران ځای نه پاتې کیږي، مګر دا چی ودان شي. د ته پکتو سره په اخر زمانه زمانه کې خلک د حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجو شریف په حکیمانه رهبری سره د بشریت لرغونی هیلې ته رسیږي. هغه هیله چې پکې لذیات و نعمتونو برخمنتیا، هوساینه، مساوات، برابری او د تبعیض له منځه تلل پکې شامل دي.
خو دوستانو، هوساینه او شتمنی له امنیت پرته نشي برابرېدلی. د مهدوي حکومت یوه بله ځانګړنه هم په ټولنې کې د آرامښت او امنیت برابرېدا ده. هغه که په ښارونو کې، کلو کې، غرونو کې، بیابنونو او سمندر کې وي، په داسې ډول چې د حضرت امام علی علیه السلام په وینا یوه مېرمنه په یوازې سر له خپلو سرو زرو او زیورو آلاتو سره له اندېښنې پرته له عراقه بیا تر شام پورې تللی شي. په هغه وخت کې د امام زمان علیه السلام د نړیوال حکومت په لمنه کې به نه شخصي شخړې او نه هم جنگ وي، او خلک به له پوره امنیت او آرامښت څخه برخمن شي. د صاحب الزمان د حکومت یوه بله مهمه ځانګړنه د خلکو د پوهې زیاتوالی او د علم او ټیکنالوژۍ بې ساری پرمختګ دی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام په دې حق له داسې فرمایي: که علم وویشت برخې وي، د ظهور تر زمانې پورې انسانان یوازې د هغه دوو برخو ته لاره موندلی شي، او پاتې پنځوش برخې یې حضرت امام زمان علیہ السلام خلکو ته پرانیزي. همدارنګه په نورو حدیثونو کې بیا له ظهور وروسته د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د حکومت پر مهال علم او کمال ته د انسانانو ګروهنې ته زیاته اشاره شوې ده. دغو مسلو ته په کتو سره د مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف د ظهور او نړیوال حکومت زمانه د بشریت د ژوندانه زرین پړاو دی چې په باطل باندې د حق په بریا سره عملي کیږي، او د الهي ځلان د تعلیماتو په اساس او د خداوند متعال د صالح ولی او خلیفه په مشرۍ او حکومت سره یوه بی بدیله او نیکمرغه ټولنه رامنځته کیږي.
عزیزانو، په پای کې له معمول سره سم یو ځل بیا لاسونه په دعا پورته کوو، او د متعال خدای څخه عاجزانه غواړو چې د حضرت امام مهدی له یارانو څخه مو وګرځوي، څو د هغه حضرت د الهي حکومت برم او عظمت تجربه کړو. نو وایو چې سلام دې وي پر مهدی، چې عز و جل خدای امتونو ته د هغه د راتګ وعده ورکړی ده، څو د هغه په ذریعه ارزښتونه راغونډ او تفرقه لیرې کړي، او د هغه په لاس مځکه له عدل او انصاف څخه ډکه کړي، او هغه قدرت او پیاوړی مقام ورکړي، او په راتګ یې په هغه وعده عمل وکړي چې مؤمنانو ته یې ورکړی ده. آمین یا رب العالمین.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، د هیلې رڼا نومې لړۍ د دغه وروستي مطلب هم وخت هم دومره وو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلی وي. نو تر بل وخته مو په نعمن خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
Thank you.
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։